السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې د تزم علي ها میرزاده هرکلی وایم. په خبرونه کې به د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک د حکومت ضد مظاهره سنی پړاو د دغه احتجاج په اړه د خلکو نظر، په کراچۍ کې پر پولیسو په حملو کې د زیاتوالي، په پېښور کې د امن په حق له د یوې غونډې تر څنګ و، په باجوړ کې د کرکټ د لوبو په حق لواوري. هفتهوار پروګرام حجره هم لرو. خاول خبرونه له مجید بابر نو.
تیره شپه د پاکستان په پارلیمان کې د اپوزیشن ګوندونو یوې جرګې حکومت سره د مذاکراتو بیا شروع کولو په مخه د عمران خان او طاهر القادری سره ملاقات کړی دی. د افغانستان په اړه د ناټو د مشرانو غونډه به سبا د برتانیې په ویلز کې کیږي. سعودي عرب وایي په ملک دننه او بهر یې د بریدونو جوړولو په پلان کې 80 مشکوک کسان نیولې دي. د پاکستان په پارلیمان کې د اپوزیشن ګوندونو یوې جرګې تیره شپه د عمران خان او طاهر القادری سره د ملاقات نه پس ویلي دي چې عمران خان او طاهر القادری رضا شوي دي چې د حکومت سره خپلې ځنډې درې خبرې اترې بیا پیل کړي. په پاکستان کې د روان سیاسي کړکیچ په اړه د مذاکراتو د بیا شروع کېدو دا خبره تیره شپه د جرګې مشر سراج الحق خبریالانو ته وکړه.
تمام پاکستان کے سیاسی جماعتوں
دے وے پاکستان دے ٹول سیاسی گندن مشران کو شریک ہے کمیٹہ جوڑا کڑا چنن یل عمران خان او قادری سره ولی دل او پرامست شوی بحران او سره خبر او کڑے من بس سبب بیا او گرو او حسب او کڑو چ دے بحران او اورول پر سنا سلا رو بسو.
د تیرې میاشتې د 14 نیټې راهیسې عمران خان په تیرو ټاکنو کې د درغلو او د جون په 18 نیټه د لاهور په ماډل ټاون کې د پولیسو لخوا د طاهر القادری د 14 پلویانو د وجنې له وجې دوی د نواز شریف د مستعفي کېدو غوښتنه کړې. په کراچۍ کې نن سهار د پولیسو په یو پوسټه برید کې درې پولیسوالا جوبل شوي. پولیس چارواکي وایي پیښه د کراچۍ په حساسه سیمه نرسري کې هغه مهال مخې ته راغله کله چې نامعلومو وسلوالو د پولیسو په یو ځایي پوسټه د لاسي بم برید وکړو. په کراچۍ ښار کې په دې وروستو کې په پولیسو دا ډول بریدونه زیات شوي دي. پولیس چارواکي وایي په تیرو 11 میاشتو کې نږدې 160 پولیس سرتیري او افسران د وسلوالو په حملو کې وژل شوي دي. د دې پیښې پرته تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو اداره دعوه کوي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب عملیاتو په ترڅ کې تر دا مهال 910 وسلوال وجلي. مشال ریډیو ته نن په یو استول شوي بیان کې آی ایس پی آر زیاته کړه چې دوی د شمالي وزیرستان د تخیل، بویا، میرامشاه، میرعلي او دیګان سیمې په مکمله توګه د وسلوالو پاکې کړې دي. د دغې بیانیې تر مخه د پاکستان پوز دا دعوه هم کوي چې دوی په ټول پاکستان کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې 200 وسلوال وژلي او 114 نور گرفتار. د پاکستان د پوز د دې داوو په اړه تر دا مهال وسلوالو طالبانو خپل دریز نه دی پړاګه کړی. ټاکل شوی ده چې سبا د ناټو مشران د برتانیا په ویلز کې غونډه وکړي. د نږدې 30 هیوادونو د مشرانو د دې غونډې د ایجنډې په سر کې د افغانستان موضوع شامل ده. په دې غونډه کې به ناټو په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د پای ته رسیدو اعلان وکړي. د ناټو په سرمشري ده کې به پر دې خبرې وشي چې کوم هیوادونه غواړي چې 18 وروسته چې د ناټو پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته رسیږي په دې هیواد کې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره روزونکي وساتي. د افغان ځواکونو د لګښت مسله هم یوه مهمه موضوع ده چې د ناټو په غونډه کې به خبرې وشي. په دې غونډه کې د افغانستان استازیتوب بعد دفاع وزیر بسم الله محمدی کوي. سعودي عربستان وایي چې په هیواد دننه او بهر د بریدونو کولو د سازش په تور 80 مشکوک کسان نیولې دي. تېر ورځ دا اعلان په داسې حال وشو چې په عراق او شام کې د IS وسلوالې ډلې پر مختګونو سعودي عربستان هڅولې ده چې خپل امنیت ټینګ کړي. د سعودي عرب د کورونو چارو د وزارت ویان منصور الترکی وویل چې په دغو نیول شوو کسانو کې یو کم 80 کسان دي چې هم په دا ډول تورونو یې په جیلونو کې سزاګانې تېرې کړي دي. ښاغلي ترکی زیاته کړه چې امنیتي ځواکونو دغه ډلې د میاشتو پورې د څارلو نه پس د دوی د پلان په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. ښاغلي ترکی وویل چې دغه گرفتاری په تیرو څو ورځو کې کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما عراق ته د نورو 350 امریکایي پوځیانو استولو حکم کړی دی. تیره ورځ سپینې ماڼۍ په یو بیان کې عراق ته دغه اضافي پوځیانو لیږلو اعلان وکړو او زیاته یې کړه چې دغه پوځیان یې په عراق کې د خپل ډیپلوماتیک ودانو او عملی د حفاظت لپاره استولې دي. بیانیې کې راغلي چې که هم امریکا د IS وسلوالې ډلې پر ضد د عراق ملاتړ کوي خو دغه اضافي پوځیان به په جګړه کې برخه نه اخلي. د بیانیې تر مخه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری او وزیر دفاع چک هیګل په شمول یو شمېر نور لوړ پوړي امریکایي چارواکي به ډېر په بېلابېلو وختونو کې د منځني ختیځ په سفر دي چې د IS وسلوالې ډلې پر ضد پیاوړي سیمه ییز ملګري پیدا کړي. امریکا وایي چې په سومالیا کې د هوایي بریدونو هدف چې د الشباب وسلوالې ډلې مشر احمد عبدي غودان و. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کیربي وویل د تیر ګل د ورځې د هوایي برید نتیجه تر څېړنې لاندې ده او دا حمله د ځانګړو ځواکونو له لوري د بې پیلټه او د عادي جنګي الوتکو له لوري وشوه. کیربي وویل دی د دې پخلی نشي کولی چې د الشباب مشر احمد عبدي غودان به لګېدلی وي او که نه. که چېرته غودان وژل شوی وي نو د کیربي په وینا دا به د القاعده سره تعلق لرونکي دې ډلې ته سخت زیان وي. د امریکا د احمد عبدي غودان په باره کې د معلوماتو د ترلاسه کولو په خاطر 5 میلیونه امریکایي ډالر انعام ښی دی. او وروستۍ خبر دا چې ایران وایي چې د خپل ایټمي پروګرام د ګډوډولو سازش یې ناکام کړی دی. د ایران د ایټمي پروګرام مرستیال اصغر زرین اسوسییټډ پریس اجانس ته په تهران کې د تیر ګل په ورځ وویل چې بهرنیو استخباراتي ادارو هغه وخت چې د ایران د ایټمي پروګرام سره تعلق لرونکو ماهرینو بهر ته سفر کولو د اغېستو هڅې کړي دي. اصغر زرین چې د ایران د ایټمي پروګرام د امنیتي چارو مشر هم دی دا ونه ویل چې څو ځله بهرنیانو دا هڅې کړي دي او په کوم ځای کې اړیکې نیولې دي. زرین د اسوسییټډ پریس اجانس خبریالانو ته د هغو وسایلو پرزې ورښکاره کړي چې د هغوی په واسطه د ایران د ایټمي پروګرام د ګډوډولو هڅه شوې وه. زرین وویل چې دا وسایل په مغربي او آسیایي هیوادونو کې جوړ شوي دي خو د ده کوم هیواد یا حکومت نوم وانخیست. د ایران د ایټمي پروګرام په کمپیوټرونو پخوا هم د وایرسونو سخت بریدونه شوي وو. د مشال خبرونه هم په دې ځای سرته رسي. اوس به تاسو د پاکستاني روپو په مقابله کې د بهرنیو روپو نرخونه او د موسم حال د سراج دهیر نه اوري.
نن د شروع په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ اغستل کیږي او په 1.02 روپۍ 45 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.78 روپۍ 80 پیسې او په 1.01 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.33 روپۍ 45 پیسې او په 1.33 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 50 پیسې او په 20 روپۍ 30 پیسې. د عرب امارات درهم په 20 روپۍ 50 پیسې او په 20 روپۍ 90 پیسې. او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ اغستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. او اوس د موسم صورت حال: د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پیښور او بنو کې موسم خشک او ګرم وي او کوئټه کې د ماښام وروسته د سیلي سره د باران امکان دی.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري: تیر شپه د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک له مشرانو سره د یوې مذاکراتي ډلې ملاقات کړي. معلومات به واوري. په پښتونخوا کې عام ولس عمران خان او طاهر القادری د لانګ مارچ په حق له سوای
دا غلطه ده کنه دل تخپل علاقه پر خودل اول تتلل یو طرف ته بدامنی ده او دل تتلی لانګ مارج ده گرانی ده غریب سړی ته روزگار نه ملاویږي.
په پیښور کې د امن او برداشت په موضوع یو غونډه شوه
چې زمونږ د ټول چې انتها پسندی ده نو دا زمونږ په تعلیم کې ده. یو تعلیم نه مونږ راونیسو او په تعلیم کې مونږ د برداشت او د رواداري خبرې شروع کو.
په باجوړی جنسیا کې مو د کرکټ د هلو زلو نه هم خبرو.
تقریبا 99% حالات ٹھیک دکھ رہا ہے نو دا خلق پڑھ کے آگاہ وہم دے گا ویرا دا او ان شاء اللہ دا بم وقت وقت نہیں دی گومنٹم زمن دا مطالبہ دا کہ اگے کھلاڑی نو حوصلہ افزائی ہوتی.
پا پروگرام حجرا کے بعد افغانستان دا خیوی ولسوالے پاڑا خبر واورے
دغه سین کدیوی خونه فایده لري د بل خونه ډیر تاوانونه مونږ ته رسولي ځکه کال به کال باندې سین سپی زیاتیږي په زرهه او جریبه زمکه زمنګه لاندې کی اوړي.
لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په داسې حال کې چې د پاکستان په سرحد اسلام آباد کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک ګوندونو لخوا د هیواد حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي، وزیر اعظم نواز شریف د وروستي ځل لپاره له عمران خان او طاهر قادری سره د مذاکراتو فیصله کړې او د همدې هدف لپاره د اپوزیشن ګوندونو د غړو یوه کمیټه جوړه کړې. دې کمیټه تېره شپه له عمران خان او قادری سره جدا جدا وکتل. نواز شریف دا کمیټه تر هغه وروسته جوړه کړه چې عمران او قادری له حکومتي کمیټو سره له مذاکراتو انکار وکړ. نور جزئیات له اسلام آباد د احمد الله پر رپورټ کې.
د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامی تحریک مشرانو سره د جماعت اسلامی امیر سراج الحق په مشرۍ کې ایوې جرګې تیر ماخوستن ملاقاتونه وکړل. عمران خان او طاهر القادری یو وار بیا د مذاکراتو میز ته راوستو لپاره په سراج الحق، رحمان ملک، حاصل بزنجو، لیاقت بلوچ، کلسوم پروین، میا اسلم او غازی گلاب جمال مشتمل جرګې لومبې د عمران خان سره او وروستو د ډاکټر طاهر القادری سره بیل بیل ملاقاتونه وکړل. د ملاقاتونو وروستو سراج الحق مطبوعاتو سره خبرو کې وویل چې جرګې سره خبرو لپاره عمران خان د شاه محمود قریشی په مشرۍ کې ایوا کمیټي جوړه کړې ده او طاهر القادری هم ایوا کمیټي جوړه کړه چې را سره به مذاکرات کوي.
مسلم لیگ پر عمران خان صاحب کو اعتماد نہیں.
مسلم لیگ عمران خان صاحب اعتماد نہ کوي، ڈاکٹر سے پر هم اعتماد نہ کوي او حکومت ته هم د دې نه شکایتونه شته. نو ټول سیاسي جماعتونو دا فیصله کړې ده چې خپل منځ کې کینی او په یو معاهده متفق شي. نو سیاسي ګوندونه د دې زمين جوړېدو ته تیار دي او موږ پر امید یو چې دا مسله به ان
په دغه موقع د داخله چارو پخوانی وزیر او پیپلز پارټی غړي سینیټر رحمان ملک وینا وا
د حکومت د طاهر القادری صاحب او عمران خان صاحب سره د خبرو اترو لړۍ به دوباره شروع کیږي او موږ شکر گزار یو د دواړو مشرانو چې موږ له مثبت جواب راکړو. موږ د حکومت نه هم دا امید لرو چې هغوی هم مثبت ګامونه پورته کړي. موږ حکومت دا خاص کوو چې د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک چې څومره کارکنان گرفتار کړي شوي
مشرانو سره ملاقاتونو وروستو جرګې د پاکستان تحریک انصاف مذاکراتی کمیټۍ سره ملاقات وکړو. د ملاقات وروستو شاه محمود قریشی مطبوعاتو ته وویل چې جرګې ته مخبل دریس وړاندې کړو.
خلکو مونږ ته د دې خواهش اظهار وکړو چې د جمهوریت خاطر مونږ خبرې اترې دوباره شروع کول پکار دي. مونږ د دوی په احترام کې په دې خبره رضامندي وښودله چې خبرو اترو لړۍ به دوباره شروع کړو او نن مازیګر به سلور بجې مذاکرات کوو.
د دې نه وړاندې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان درنی ته وویل چې نواز شریف په موجودګۍ کې غیر جانبداره تحقیقات نشي کېدی تر څو چې نواز شریف استعفا ورنه کړي نو دې ځای نه به نه ځو.
مونږ له د جمهوریت درس راکړی کېږي چې جمهوریت څه ته وایي او څنګه چې دوی ټول رایزوی شوي دي د جمهوریت بچ کولو لپاره. خو زه دوی ته ویل غواړم چې پاکستان کې حقیقي جمهوریت نشته او د جمهوریت په نوم لوټ مار شروع دی او په مونږ چې کوم الزامات لګولې شوي دي نو شاه محمود قریشی به نن پارلیمان ته ځي او جواب به ورکوي او نن به د تحریک انصاف ټول غړي اسمبلی ته استعفا ورکړي، ځکه چې موجوده اسمبلی غیر قانوني ده او دا د جعلي انتخاباتو په ذریعه وجود کې راغلې ده.
د عمران خان د خطاب نه وړاندې د پاکستان عوامي تحریک مشر ډاکټر طاهر القادری خپلو پلویانو ته وویل چې دا پارلمان د غیر آئینی الیکشن کمیشن تر لاندې شوي غیر آئینی انتخاباتو په ذریعه په وجود کې راغلی دی او پارلمان غړي چې د کم آئین خبرې کوي نو دغه آئین عملاً په ملک کې نه دی نافذ کړی شوی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د تیرې میاشتې له 14مې نیټې راهیسې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف گند پر روانو حکومت ضد مظاہروں کی دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی او نور وزیرانو د صوبائی اسمبلی غړو دا پرله پسې ګډون پاړه په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال زلان یوسف زی ته د خار له خلکو سره خبرې کړې دي. راځي چې واورو.
زمانو هو پزلی سبحان دی دا غلطه ده کنه دل تخپل علاقه پر خود ل ول تتلل یو طرف ته بدامنی دی دل تتلی لانګ مارج دی گرانی دی غریب سړی ته روزگار نه ملاوی.
زمانو شبیر دی دا وزیر اعلی صاحب ته کم دی اغال ته پرو ته دل ته د خوش پرې دا خپل دا کنه دا خلق پریشان دی دی باندې.
زمانو سیراج دی من یار یو حکومت نن نه خوشاله ته شو خپل ګورګې به ګورا کلی نو څه خوشاله
دا بنه زمو پکې کی دماکا وشو او دماکا زمو لدر شو
محمد یوسف حالت اسلام آباد کی ناس دے خلق عوام نے زان طرف تک کڑے دے زان پٹ کڑے دے کار دکی گی نا مخبر ما تیرے کے حساب لو ووٹ ورکڑے ما ورکڑے ما بچو ورکڑے خوبا خپل ووٹ وانی اس کا پیچھے ولیم دل ورکول.
زمان نورزادا ملک نوم دے جکیم کی ماربولو کاروبار کو طریقہ کار ولا د سوبې نه ورې چې موږ کم طریقہ کار وکړو نو کومه توقع چې موږ بل دا خبره ده چې مرکز د حکومت سره بي دي سي نه دي نو سم بګنه شي کولای په دغه کې په صبح کې دا هم خبره ده نو کم امینګان چې دي کنه په کرای باندې خلک بي نو چې دا اوس په خپل لاله نشي نو کم کسان چې دي هغه خو دې بي ترازي
ما ولی رحمان نوم دی او دا دکان دی بیکونه چې خو خپل مطلب د پاره ناش دی د خلکو غم نه کوي چې د کارونه کړی وي د خپل بوته د پنجاب پورې اون خلکو ور کوي به بوته الیکشن کړی وي د تب حکومت ملاو شوی وي دا وستلې دلته د خلکو روزګارونه پریخي د خلکو دفتر او دار څه کارونه دي دا خل نه کوي دا یو غلط کار دی اوټ چې کوم دی عمران خان له ور کړو به نه ورکو
زمانو مسعود دی نو خپل د خپل حق او د صوبې د حق ته پاره ناش دی ځکه چې زمونږ صوبې ته هیڅ نه ملاوېدل او زیات تر چې کوم حکومتونه تیر شوی دي نو هغه زمونږ صوبې ته داسې خاص نه دي کتلی بیا خاص کر د نو شوالی په حکومت کې خو بالکل زمونږ د صوبې سو خیال نه ساتي نو زه خو یم چې دا در نه صحیح ده
دا مشال ریډیو ده
پا کراچی ښار کې نن سهار د پولیسو په یو پوستا شوې د لاسي بمبرید کې درې تنه پولیس سرتېري ژوبل شوې دي. د دې ترڅنګ د دغه ښار په مختلفو برخو کې لا بیګا شپې راهیسې اوه کسان د نامعلومه وسلوالو په ډزو وژل شوې دي. چارواکي وایي په کراچۍ کې پر پولیس سرتېرو کېدونکو حملو کې زیاتوالی راغلی دی. تفصیل د ظفر کریمی په رپورټ کې اورو.
پولیس چارواکی وای پیخه نن سهار د کراچۍ په حساسه سیمه نرسری کې هغه محل مخې ته راغله کله چې نامعلومه وسلوالو د پولیسو په ځایي پوستا د لاسي بم برید وکړو. چارواکي زیاتوي د برید له امله د پولیسو پوستا گاډۍ او هلته ولاړې موټر سایکل یې ویجاړې شوې دي. د دې ترڅنګ د ښار په بیلابیلو برخو کې د تېرې شپې راهیسې د تشدد په پیښو کې اووه کسان وژل شوي دي. په کراچۍ ښار کې په دې وروستیو کې پر پولیس سرتېرو دا ډول بریدونه زیات شوي. چارواکي وایي په تیرو یولسو میاشتو کې نږدې یو سل شل پولیس سرتیری او افسران د وسلوالو په حملو کې وژل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو ویان عتیق شیخ له مشال رډیو سره په خبرو کې پر پولیسو د زیاتو شوو حملو لامل په دغه ښار کې شروع شوی هدفي اپریشن یادوي. دی وایي دا په کراچۍ کې د روانو عملیاتو غبرګون دی. دلته ځینې وسلوالې ډلې د دې عملیاتو په ضد دي. پولیس هم د دې عملیاتو په ترڅ کې ګڼ شمېر وسلوال د قانون منګولو ته سپارلي دي. دوی په داسې حملو د پولیسو مورال راټیټول غواړي. عتیق شیخ زیاته کړه په کراچۍ کې روانو عملیاتو په دغه ښار کې موجود وسلوالو ته سخت زیانونه اړولي دي چې له امله یې په کراچۍ کې د روزانه په بنیاد ترسره کیدونکو وجنو کې جوت کمی راغلی دی. دی وایي د عملیاتو تر شروع کېدا د مخه په کراچۍ کې هره ورځ د 15 څخه تر 30 پورې کسان وژل کېدل. اوس دغه کچا تر 15 راښکته شوې ده. څېړونکي وایي د کراچۍ په پولیسو کې د بدلونونو او په تېره بیا د دغه ښار د پولیسو مشر شاهد حیات د لرې کولو وروستو په کراچۍ کې روان هدفي عملیات ساړه شوي دي چې له کبله یې وسلوال بیا پیاوړي شوي او دوی پر پولیسو حملې زیاتې کړي دي. خو د کراچۍ د پولیسو ویان عتیق شیخ دا خبرې ردوي. په کراچۍ کې روان عملیات ساړه شوي نه دي. پر پولیسو د وسلوالو بریدونه پخپله د دې غمازی کوي چې وسلوال د پولیسو څخه تنګ راغلي. پولیس د دوی په ضد کاروایی کوي ځکه خو دوی هم د پولیسو په ضد کاروایانې کوي. یاد دې وي په کراچۍ کې د تېرې اوږدې مودې راهیسې د تشدد پیښې روانې دي چې په ترڅ کې یې د عامو وګړو ترڅنګ پولیس سرتېري هم وخت په وخت په نښه کېږي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
پرون د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د دې صوبې د بیلابیلو برخو قبایلي سیمو ځوانانو، هلکانو او جینکو د یوې غونډې په ترڅ کې په ټولنه کې د امن او برداشت په موضوعاتو خبرې وکړې. په دغه غونډه کې چې د یوې غیر سرکاري ادارې لخوا جوړه شوې وه، له ټولنې د سخت دریځۍ د له منځه وړلو په ضرورت ټینګار وشو. په غونډه کې صوبایي وزیرانو او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو هم ګډون وکړ. خالد خان پرې له پیښوره رپورټ لري.
دا نه پورز یو غیر دولتي موسسه له اړخه را بلل شوی دغه دستور کې دا خیبر پښتونخوا دولت ضلع او 15 قبالی ایجنسونه راغلي ځوانانو او زنانو ګډون وکړو او په خپل سیمو کې د امن برداشت او تعلیم خورولو لپاره جمعنه وکړي. دا خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو پخوانی وزیره او د پیمان ان جی او مشره میرمن مسرت قدیم وویل چې تر څو پورې د تعلیم نظام او نصاب کتابونو کې د امن، زغم او ورورولۍ سبق نه وي خو په ټولنه کې سخت دریځي نشي ختمی دی.
چې زموږ دا ټول چې انتها پسندیده نو دا زمونږ په تعلیم کې ده، زمونږ د استادانو په ټیچنګ چې کوم هغه رویه دی په هغه کې ده. که یو تعلیم نه مونږ راونیسو او په تعلیم کې مونږ د برداشت او د رواداري خبرې شروع کو او مونږ د انسانیت درس ورکړو.
د پښتونخوا د کلیوالو سیمو د پرمختګ وزیر عنایت الله خان په دغه مهال خپل وینا کې وویل چې په کومه معاشره کې انصاف او برداشت نه وي هلته امن نشي.
دے معاشرہ کے سپر عادل نہیں قائم شوے امن بن قائمے گی دا پاکستان آئین جرے ندے آئین دا پاسداری ندے آئین دا فریم ورک دا لاندے جد و جہد اور ندے دا پروٹیکشن اور ندے دا امپلیمنٹیشن ندے کے جکم فنڈامنٹل رائٹس تھی اگر خلق تا پروائیڈ کول ندے پا نتیجہ کی بدے معاشرہ کے امن قائمے دیش
دا غشان دا سوات منگورے نا راغلی یوی پیغلی نیلم چٹان مشال ریڈیو تا اوائل چی آغا پا سوات کی دا ٹوپک او وصلی دوت ختمول دا پارا حسی کوی او میندو تے دا پوہ ورکڑی دا چی خپل بچو کی دا علم رانا خوراکلی او هغوی د بدو عادتونو نه اوساتی
چې اصلاحات چې دنو هغه مونږ ختم کو د هغه سره به کم سواد کې حالات خراب شي او هغه حالات مونږ دوباره راوستل نه غوښتل نو ما 1500 مدرس چې دی هغه ټرین کړو چې څنګه به تاسو خپل بچی باندې نظر ساتئ چې تاسو بچی غلط لار ته لاړ نه شي څنګه تاسو بچی چې دی تعلیم حاصل کړي او څنګه تعلیم چې دی هغه زموږ مستقبل صحیح کولای شي
دا خیبر ایجنسی نه یو ځوان په خپل سیمه کې د امن کوششونو په حق له شال ریڈیو تا اویل
زمانو معاذ احمد مونږ خو دی امن باره کې کوششونه شروع کړیم دي ان شاء الله کړو بهم او مونږ دا خپل سټوډنټان چې کوم کلاس خېروي هغه یو گروپ شکل کې اجرا کې را جمع شو او امن باره کې مونږ میټینګونه کړو چې مونږ به امن دی معاشره کې څنګه راولو ځکه چې دا مونږ خپل وطن دی مونږ پلاران به کې د دینه بعد مونږ وسېګو او هغه نه بعد وجر روان کوم نسل دی هغه به وسېګي
په دغه دستور کې د نورو نه علاوه د عوامین شلپاټي سید جعفر شاه میرمن یاسمین زیا او د پاکستان مسلم لیگ نواز سردار اورنگزیب او میرمن آمنا سردار هم د خپل خیالاتو سرګندونې وکړي خالد خان مشال ریډیو پیښور
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی سو ورځې وړاندې د پاکستانی طالبانو لخوا د پیښور پوهنتون د وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان د خوشی کېدو خبرې دا پوښتنه را پیدا کړې چې ګینې د طالبانو او د پاکستان حکومت ترمنځ د امن خبرو بهیر په خفیه توګه روان خو نه دی په دې اړه مجید بابر دا رپورټ جوړ کړی دی راځي چې واورو
سکه هم د پاکستان د پوز د مطبوعاتو ادارې ویلي دي چې سلور کاله مخکې تختول شوی د اسلامي کالج پوهنتون پخوانی وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان د یو پوزي اپریشن په نتیجه کې خوشی کړل شوی دی خو پاکستانی طالبان داوه کوي چې پروفیسر اجمل خان جی د حکومت په قید کې د خپلو دریو ملګرو په بدل کې خوشی کړی دی د دې دعوې له امله اوس دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو کوم عمل ناکامه شوی و په خفیه توګه خو روان نه دی د دې پوښتنې په ځواب کې طالبانو سره د خبرو اترو د پخوانی حکومتی کمیټې غړی رستم شاه مومند وای
د پروفیسر صاحب راخلاص ویل چې کوم دی او کلی باندې اسی یو دولتي بیان نه ورکول نو دې د اخکاری چې یو چینل شتا او دا غیر نتیجې مونږ ته روښکار شي نو پروفیسر د خپل دا خبره کوي چې آتا مطلب دا چې هغه ته هم نه ویل شي چې خبره مکو نه دی آتا او نه د دولت د طرفه څه خبر راغلی دا دے مطلب دا کہ اگر یہ بیٹ چین کی کمی اگر کار کئی اور جس سے ترکم کی دائے وہ خبر ہے
دا چی دے پروفیسر اجمل خان پا بدل کی دے طالب و اسلوال و کمبندیان خوشی شوی دی دے دی نمونا خو پا حقا فیرست کے شامل نو چیست مدمخ کی دے خبر اترو دے بحیر پر محال دے طالبان و لخوا دے مذاکراتی کمیٹا یو غڑی مولانا یوسف شاہ حکومت تاوالا کرے ہو دے پختنی پا جواب کی مولانا یوسف شاہ وائی
طالبان دا زمان کی ذریع خدا مطالبہ دے زمانہ کی ہم سرے وا لیکن اس پر زمان دے طالبان دے رئیس رہے تنسکانو و فوق سرے رہے تسکا اور اس پر نہیں جدا و سوک رہا چاہیے اب وقت خود دے بارا نامنا نو خود دے ہوا گئے حکومت تم نامنا معلوم ہو سکون دے پر فیصل اجمل خان تو کیس کے شکایت کے
خوب اسلام آباد کی خبریال طاہر خان بیاوائی چی کسو ہم دے طالبانو حکومت ترمنز دے مبینہ خفیه مذاکراتو سے ثبوتون نشتا خود دا خبرات دا طالبانو دا خپل منزی اختلافات العملہ دا پاکستانی طالبانو دا محسود ڈلی دا حکومت سره تعلقات پا خکی دو دی او دا خبرات دا پروفیسر اجمل خوشکیدل هم دا دغی لڑے یو برخا دا
اخکارت ہوگا حکومت یا فوج یا طالبان خدا خبر نکی چی دی لکه د خبرو هغه پروسه عمل چې کوم شروع شي هغه اوس روان دی خو د طالبانو مشر خبره کوي چې یو کال د دې په دې موضوع باندې خبرې روانې وي نو په یو کال کې صرف فقط د بندیانو مسله به هیڅ کله هم نه وي پاکستان کې دا یو بدقسمتي پاتې شوې ده چې ډېر شیان روان وي خو هغه د خلکو نه هغه د پارلیمان نه د هغې نه پټې پاتې کېدی شي او لکه څرنګه چې د پروفیسر اجمل خبره باندې حکومت ډېر زیات یو غیر واضح بیان ورکړی دی نو د کرنګ د خلکو هغه شکونه زیاتېږي او که معاملات حل کیږي نو د هغې په زیر کې شي هغه نور هم پیچیده کیږي
د څېړونکو په نظر که څه هم د طالبانو حکومت ترمنځ په ډاګه او یا په خفیه توګه د کومو رابطو ثبوتونه نشته خو د دوی په خبره د کله نه چې د ضرب عضب په نامه پوځي عملیات پیل شوي دي په پاکستان کې د طالبانو لخوا د تشدد لړۍ تر ډېره حده کمه شوې ده
دا تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې او ریټلې او لیدلې شي. د جنوبی وزیرستان د وچې درې خلک وایي چې د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوز د عملیاتو لوجې د سیمې لارې تړل شوی او دوی نشي کولی خپل ورځنی ضرورتونه پوره کړي. دا خلک زیاتوي پر دې سربېره چې خواړه ورسره په ختمېدو دي، ناروغانو ته یې دوایانې نه میلاویږي او ماشومان یې د تعلیم له نعمته بې برخه پاتې کیږي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان د خلکو استازي بیا وایي چې له حکومتي چارواکو سره به د سیمې د اوسیدونکو په ستونزو خبرې وکړي. سیلاب مسعود پرې رپورټ لري.
دویای چغالیر خاتم خلق وجی رنجرون په کټونک ش پرتا د ویان نملا ویجی طالب علمون د علم نه به برخه مدرسې کله جن جن پاتې شوی دی. د وچه درې یو وسه دونکای خلیل مسعود په دغه بارېک ش په دا رنگ جاګیږي. یو بل کا بیلی نہ بلا جاتا بھی امین اللہ چکم یو طالب علم دائی ویائی چدائی انور ڈیر طالب علمون دلیار دبادش پوا جا دیسی میں نواتائی خپل تعلیمی و اداروتا ورطلائی نرشی مشال ریڈیو دے وچے درے دے وسے دن کے داغت نوکے اوغشتہ نے چھ دسی میں نہ دے قومی اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین پمک شخشیش وے آغوی پہ دار رنگ جواب وکا
حکومت
پولیٹیکل انتظامیہ افسرون دزائی پوزی چارواکیو سارا دلیار دخلاسون پر بریک وجہ گیری کند شانتی جائے رہو جی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په بجوړی جنسی کې د ملک سعد کرکټ ټورنمنت په نوم د سیمې د کرکټ ټیمونو ترمنځ سیالۍ پیل شوې دي. د سیمې ځوانان وایي له امنیتي پیښو او یرو تر هو پتنګ راغلي او دغه لوبو ته خوشاله دي. شانواز سرکزی پرې رپورټ لري.
په دې لوبه کې برخه اخیستون کې یو تن زبیر احمد وی ویل
دیکھیے تقریباً باجول ٹول علاقے دی سلاردو شو بامند شو چارمنگ شو ٹول علاقوں نے ٹیم لگی تھی دیر تماشیر میں آتے ہو بالکل حاضری کی گیا دیر دیر تماشگیر راضی ہو نہ دیر انجوائے کری اس میں دیدار
دا شنڈے موڑ وہ سیدون کی ایوب چې د نېشنل کرکټ کلب لوبغاړی دی وای چې د هغوی هم داسې لوبو ته ډېره تنده وي او په هر ټورنمنت یا د لوبو په میله کې برخه خامخا اخلي.
باجوړ الحمدلله چې امن پکې نور هم راشي نو نور هم زیات لکه بهرحال زمونږ کوم کسان چې کوزي نو دومره دغه نه په دې چې دلته سټېډیم بابان اوس سټېډیم سټارټ شوی چې نور مزید دغه وشي که نه ترقي وشي نو انشاءالله ډېر ښه کھلاړی پکې دي باجوړ او مخکې به هم لاړ شي. دی نه
برهان الدین د صدیقآباد پاٹک وسیدن کہتے او دا گیلیکسی 11 کرکٹ کلب نائب کپتان دے ہغوی چ اول دا تر ہگری لوج لوبی نشو کیدے ولی وس ہر زوان غواڑی چ کما لوبا خام خاو کی
تقریبا 99% حالات ٹھیک دکڑایو پرسن دے نو دا خلق پڑ کے اغا ایو ہم دے اغا ویرا دا او انشاءاللہ دا بم وقت وقت نی دی حالات دا بہتری تر روان دی او تقریبا ٹھیک دی او دا گورنمنٹ دا مطالبہ دا کہ اغی پدی سلسلہ کی کھلاڑی نو حوصلہ افزائی ہوتی او
د دې لوبې ارګنایزر او د ملک سات کرکټ اکیډمي چلوونکي اظهار الحق وای چې هغوی د هر کرکټ ټیم نه داخله فیس تر 200 روپو پورې اخلي او هم په دغه پیسو بیا دغه زلموله انعامونه او د لوبو اوزارونه اخلي. او یاد دی چې د کال 2008 نه په باجوړ ایجنسی کې د وسلوالو لخوا د لوبو بندولو کوم اعلان یا وینا نه و شوې، خو عمومي ولس او د لوبو کوونکو په وینا چې ځای په ځای به چاودنې کېدې او همدغه وجه وه چې هغوی به یېرېدل او غونډې به نه شوې جوړولې. خو وایي چې اوس وخت د لوبو دی او ځوانان هم مثبت لوبو ته تګي ناست دي. شنواز ترکزی، مشال ریډیو، باجوړ ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمن کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ده. ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. لنډ خبرونه یو وار بیا له مجید بابر نور.
د پاکستان په پارلیمان کې د اپوزیشن ګوندونو یوې جرګې تیره شپه د عمران خان او طاهر القادری سره د ملاقات نه پس ویلي دي چې عمران خان او طاهر القادری رضا شوي دي چې د حکومت سره خپلې ځنډیدلې خبرې ترې بیا پیل کړي. په کراچۍ کې نن سهار د پولیسو په یو پوسټ برید کې درې پولیسوالان شوبل شوي دي. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو اداره دعوه کوي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب حضب عملیاتو په ترڅ کې تر دا مهال 912 وسلوال وژلي دي. تر دا مهال د پاکستان د پوځ د دې دعوو په اړه وسلوالو طالبانو خپل دریځ نه دی په ډاګه کړی. ټاکل شوی ده چې سبا د ناټو مشران د برتانیې په ویلز کې غونډه وکړي. د نږدې څلوېښت هیوادونو د مشرانو د دې غونډې د ایجنډې په سر کې د افغانستان موضوع هم شامل ده. سعودي عربستان وایي چې په هیواد دننه او بهر یې د بریدونو کولو د سازش په تور 88 مشکوکه کسان نیولي دي. تېره ورځ د اعلان په داسې حال کې وشو چې په عراق او شام کې د آی اس وسلوالې ډلې پر مختګونو سعودي عربستان هڅولی دی چې خپل امنیت ټینګ کړي. د امریکا مشر باراک اوباما عراق ته د نورو درې نیمو سوه امریکایي پوځیانو استول حکم کړی دی. تېره ورځ سپینې ماڼۍ په یو بیان کې عراق ته دغې په اضافي پوځیانو لیږلو اعلان وکړ او زیاته یې کړه چې دغه پوځیان په عراق کې د خپل ډیپلوماتیک ودانو او عملی د حفاظت لپاره استولي دي. امریکا وایي چې په سومالیا کې د هوایي بریدونو هدف چې د الشباب وسلوالې ډلې مشر احمد عبدي غردان وو. د امریکا د دفاع د وزارت ویان جان کیربي وویل د تیر ګل د ورغې د هوایي برید نتیجه تر څیړنې لاندې ده او دا حمله د ځانګړو ځواکونو له لوري د بې پیلټه او عادي جنګي الوتکو له لوري وشوه. ایران وایي چې د خپل اټومي پروګرام د ګډوډولو سازش یې ناکام کړی دی.
لن خبرونه تاسو لمشال ریډیو نه واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کول. اوس په هفته وار پروګرام هجری ته غوښ شو چې د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد د افغانستان د خیوي ولسوالۍ له اوسیدونکو سره خبرې کړې دي. راځي چې ورته غوښ شو.
هجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق له د خلکو باسونه او د حل لاري
د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو باز محمد عبدیم او د اوجری په نننۍ خبرونه کې ساس کوربایم. د اوجری د خبرونه مو د خیوی ولسوالۍ باندې جوړه کړې ده. د خیوی ولسوالۍ د جلال آباد نه شمال لور ته تقریبا 20 کیلومتر کې پرته ده. دغلته سو تنو مشرانو سره ناست یم او دوی سره به د دوی په ستونزو باندې خبرې کوو او بیا به هڅه وکړو چې د چارواکو په وړاندې د دوی ستونزې کېدو او جواب ترې وغواړو. کاکا تاسو به اول خپل نوم واخلئ او بیا به راته د خیوی په عمده ستونزو باندې خبرې وکړئ.
زما نوم خان بادر او په سرچوال باندې مشهور یم. فعلا د خیوی ولسوالۍ د خیشکو په کلي کې اوسېږم. نو دا چې ستونزې خو موږ ډېرې ګڼې ستونزې لرو او یوازې که په دې باندې خبر وکړو چې د کونړ سپان د سیند چې د خیوی ولسوالۍ په منځ کې تیر شوی دی، دغه سیند که د یوې خوانه فایدې لري د بلې خوانه ډېر تاوانونه موږ ته رسولي، ځکه کال په کال باندې د سیند څپې زیاتېږي، د سیند اوبه زیاتېږي او په زرهاو جریبه ځمکه زموږ لاندې کوي او وړي. که چېرته د دغه سیند پر غاړه باندې یو استنادي دیوال دواړو طرف جوړ شي نو انشاءالله چې زموږ ډېرې ځمکې به د خطراتو نه بچ.
تاسو کله د دغه خیوي ولسوالۍ په کچه کې چې کومه انکشافي شورا ده او د این اس پی لخوا او یا د ملي پیوستون لخوا د استنادي دیوالونو پروګرام لري، تاسو د خپل ستونزه د هغوی سره شریکه کړي؟
خامخا، ځکه چې هغه شوراګانې زموږ د دې ولسوالۍ دي او هغوی ته هم دا مشکل معلوم دی، او د دې په څنګ څنګ کې ډېر زیات نور مشکلات هم شته چې موږ یې په خپله په دې ولسوالۍ کې لرو.
مثلا څه شی؟
مثلا فردن د اسو نه مخکې کده ته ویم چې دغه د پیوستون د شورا د خوانه چې کوم کویان د خلکو د اوبو لپاره جوړ شوی دي، نو هماغه وخت جوړ شوی دي، نو بیا چا پوښتنه هم نه ده کړې، وران شوی دي، اتر یې وچ شوی دي چې بیا جوړول او رغول ته ضرورت لري.
دغه کویان چې د پیوستون له خوا تاسو ته ایستل شوی دي او اوس وچ دي، دا ستونزه مو د پیوستون د دفتر سره شریکه کړي؟
شریکه کړم ده، او بیا هم شریکه بیام فرد موږ د چارواکو نه غواړو چې زمونږ دغه سونی د تدوی توجه وکړي.
دلته خیوی په دې منځ کې یو کانال تیر شوی دی او ډیر ځمکې خړوبوي. دغه کانال ډیره ګټه رسولې ده که تاوانی ورسره هم رسولې ده؟
یاره، د کانال په اړه بدونه درته ویم، که د وی خوانې فایده رسولې ده نو بلې خوانې ډیر زیات تاوان هم رسولې ده، ځکه چې زمونږ ډیر زیات ځمکې جبزارې شوې، اړیو د کلنو کلنو شنې ډیرې زمونږ وچې شوې، هغه ځمکې چې الته په فردن وبنوي نن هغه آباد ځمکې فردن د سینه په خړوبې دي، نن الته صاحب مهربان د کانال د برکت الته لوخي ولاړې دي، د حاصل نه وتلې دي، نو که چېرته زمونږ چارواکي دغه ته توجه وکړي، ځکه چې دلته د فایدې نه تاوان ډیر شو.
مثلا که حکومت په دغه برخه کې مرستې ته حاضر شي، څه وکړي؟ یعنی ستاسو غوښتنه څه ده د دې جبزارو د مخنیوي لپاره؟ څه تدابیر تاسو لرئ په پام کې؟
چارواکي یا حکومت دې لپاره خپل مسلکي کسان لري، که د نیر په څنګ کې یو ژور داسې یو جر تیر شي چې دې د زیمونه فردن جذب کړي او بیا یو طرف ته وځي، نو کېدای شي دا هم یو مخنیوي یو وجه وي.
تاسو مخکې د استنادي دیوالونو خبره وکړه، زما د معلوماتو له مخې د پیوستون شورا په ډیرو ولسوالیو کې دغسې یعنی څو کاله وړاندې د تیرو لسو کلونو راهیسې استنادي دیوالونه وخت په وخت جوړ کړي دي. ستاسو په ولسوالۍ کې دغسې کوم اقدام پخوا اخیستل شوی؟
یاره، نه دی اخیستل شوی، ځکه چې زمونږ د سیند د غاړې دواړو طرفونه زیاتره ځمکې اوس هم د سیند لاندې دي او آینده هم لاندې کوي، نو تر اوسه پورې داسې کوم شی نه دی شوی.
کاکا، له دې نه علاوه دا کومې ستونزې چې تاسو یادې کړې؟ ستاسو په ولسوالۍ کې خو بیا ډېر کلي هم موجود دي، د دې کلو ترمنځ چې کومه مواصلاتي لار د سړکونه دي، دغه سړکونه پاخه شوي یا سپارټ شوي دي او که نه هم داسې کچه پراته دي؟
نه، دا سړکونه خو تر اوسه پورې زمونږ خام دي، حتی په زیاتره ځایونو کې د موټر د ګرځېدو دغه هم نه دي، وړ هم نه دي. او د هغه نه پرېږده چې یو لنډ مثال درته یم، زمونږ په خپله د عمومي د کونړ د عمومي سړک نه تر ولسوالۍ پورې تقریبا یو کیلومتر هم نه راځي، تر اوسه هم دغه سړک زمونږ صاحب دومره کچه ده چې ګاډی هم پکې په سمه طریقه نه شي تلی.
کومې ستونزې چې تاسو بیان کړي د دغه ستونزو د حل لپاره ستاسو د حکومت نه څه غوښتنه ده؟
زمونږ د حکومت نه دا غوښتنه، ځکه چې حکومت زمونږ حکومت دی، د ولس حکومت دی، او دغه ورته هر څه معلوم دي، نو باید د دې په حل کې اقدام وکړي تر څو دغه ولس د مشکلاتو نه او د ولسوالۍ د مشکلاتو نه بچي.
قدرمنو اوریدونکو، باز محمد عبید یم او د مشال راډیو په حجره خبرونه کې د خیبی ولسوالۍ ته راغلم. تاسو خو مخکې د اکاکا خبرې واورېدلې چې په بیلابیلو ستونزو باندې خبرې وکړلې، اوس یو ورور ته مخامخ یم. دې براته وویل چې د هغه ستونزو نه علاوه چې مخکېنی کاکا یادې کړي، دوی د خیوی په ولسوالۍ کې سوم د ستونزې لري. مهرباني، اول به خپل نوم والی.
زه محمد ظریف یم، د کوچکنو ولسوالۍ د زراعتي خدمتونو مسؤل.
تاسو د زراعت په برخه کې کار کوئ، ستاسو په دغه ولسوالۍ کې داسې کومې ستونزې دي چې د دغه ځای کاروانګر دهقانان او بزګر ورسره لاس او ګریوان دي؟
لومړی خدا باید درته ویم چې په ولسوالۍ کې د انقلاب په تیرېدو سره ډېرې ستونزې راولاړ شوې دي. اوس دنیا عصري شوې ده، دنیا تقریبا ډېر اوج ته رسېدلې ده، ډېره رسېدلې ده. موږ تر اوسه پورې هماغسې په محلي شکل باندې هغه کوو، کشته کار کوو. هغه وجه دا ده چې موږ ماشینري نه لرو، د عصري وسایل نه لرو، چې هغه کوم سې دنیا غواړي، کوم سې په دنیا کې مروج کرنیز طریقې دي، هغه موږ پلي کوو. نو د ماشینري د کم بود یو اهم موضوع ده.
یو پښتنه راولاړه شوله، دیار لسوه او یو نوی کال کې ننګرهار د کوکنارو په رابطه صفر اعلان شو، او بیا د دغه مقابل کې د مخدره موادو وزارت ننګرهار ته سو میلیونه ډالر ورکړل، چې په دې کې بیا ماشینري مغسل شوی او په ځینې ولسوالیو کې ترکتورونه توزیع شول. د ستاسو ولسوالۍ ته داسې ترکتورونه نه دي راغلي؟
د هغې په پروګرام کې، البته د ډایک پروګرام و مال پته ده، د هغې په پروګرام کې د ولسوالۍ مشران داسې کېناستل او دلته د سهم خبره وکړل، او دا سهم یې واخیسته، یو خریلی ورکړه چې هغه د بډالۍ خریه ده. په بډالۍ خریه کې هغه صرف په دې پیسو باندې کارزونه صفا کړل، چې هغه یو موقتي او بنیادي کار نو، البته یو سطحي خبره وه، خو دا البته زمونږ د رهبری او د مشرانو غوښتنه داسې وه چې په هغه باندې ماشینري نه ده اخیستل شي. تر اوسه پورې خیو ولسوالۍ ته هیڅ نه وه ماشینري نه ده راغلی.
اصلاح شوي تخمونه او سري ستاسې د دیقانانو ته رسیږي؟
ننګرهار ته یو متحد المال تخمونه راځي چې په ولسوالیو کې هغه تقسیمیږي د اصلاح شوي تخمونو په نوم باندې. د غنمو په برخه کې یو څه ناڅه تخمونه توضیح کیږي. موږ خو یوازې د غنمو نه بغیر سبزیجاتو ته ضرورت لرو، موږ صنعتي نباتاتو ته ضرورت لرو، تخمونو ته ضرورت لرو، نور شیان ته ضرورت لرو. البته ما په وزارت زراعت کې یو ورکشاپ کې دا یادور شولم چې ولې موږ د شولو په برخه کې تخمونه نه توضیح کوو، ولې تر اوسه پورې د شولو په برخه کې هیڅ کومک نه کیږي. دنیا کار په شولو، د شولو کار په ماشینري باندې کوي، او موږ اوسه پورې هغه اصلاح شوي تخمونه نه لرو. نو دا خبره ما هلته کړې ده، یعنی بغیر د غنمو تخمونو نه نور تخمونو کې دومره توجه نه کیږي چې هغه د خلکو د قانونو اکتفا وکړي او د قانونو ضرورتونه رفع
شي. تاسې چې دا کومې ستونزې یادې کړې، په دغه رابطه باندې کله آریز شوي والي صاحب ته، ولسوال صاحب ته او که نه؟
دا خبرې خو بار بار موږ کړي دي، زموږ مشرانو کړي دي، ولایت کې کړي دي، ریاست زراعت یعنی وزارت زراعت ته دا پیشنهادونه شوي دي. خو یوه خبره دا ده چې زموږ وطن هر وخت د جنګونو وطن دی، بغیر د جنگ پلان نه دلته بل پلان دومره نه نیول کیږي. که هم نیول شي نو هغه عملي کول لږ وخت غواړي.
داسې په ټوله کې بیا ستاسې د دولت نه څه غوښتنه ده چې د دغه ستونزو په حل کې در سره څه وکړه؟
لومړی خو د دولت نه زموږ تقاضا ده چې اول د دولت رهبري دې جوړه شي، ښه مناسبه رهبری وي، ښه سالمه رهبری، سالم کارونه مخکې وړي. او باغې نه وروسته چې سالمه رهبری جوړه شوه، دولت نه زموږ دا تقاضا ده چې په هره برخه کې د زراعت، چون افغانستان یو زراعتي ملک دی، ټول دنیا وایي چې افغانستان زراعتي ملک دی، مگر په زراعتي ملک کې زراعت نه دا داخل دی ګډ نه ماډن دي، مسئولیت غذایی نه نه رسیږي.
د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو، د اوجرې په دې خبرونه کې د ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ ته راغلی او د دغه ولسوالۍ په ستونزو د کلي له ځوانانو او مشرانو سره خبرې کوم. اوس د یو ځوان مخته ناستیم، دی به خپل نوم راته ووایي او بیا به راته د هغه ستونزو نه چې مخکینو یادې کړي علاوه دغه کلي کې څه ستونزې دي په دغه ورسره خبرې کوو. مهرباني وکړئ اول خپل نوم والی.
زما نوم محمد اسلام امید دی، د کوز کونړ خیوي ولسوالۍ د ځوانانو د فرهنګي ټولنې مسؤول. خیوي ولسوالۍ الحمدلله د ننګرهار د هغه ولسوالیو نه ده چې یو څه د امنیت د لحاظه، یو څه د زراعت د لحاظه، یو څه د اقتصاد د لحاظه دلته خلک ښه دي. خو دا چې افغانستان عموما ټولې ولسوالۍ یا ټول ولایتونه د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي، بیا هم د دې سهولتونو سره سره دا ولسوالۍ په ډیرو برخو کې مشکلات لري.
مثلا هغه مشکلات چې مخکې هغه کاکاګانو یاد کړل، د هغه نه علاوه ستاسې په دغه ولسوالۍ کې نور داسې عمده مشکلات څه دي چې تاسې د یو ځوان په توګه، د یو فرهنګي ځوان په توګه محسوسوي؟
مخکې چې هغه کم یاد کړل، د هغه سره سره ډیره مهمه عمده برخه چې په تېره د نوي نسل لپاره د هغه د تعلیم برخه ده، او د تعلیم په برخه کې مشکلات ډیر زیات دي، ډیرې ستونزې په مخکې پرتې دي. د هغې نه عمده مشکلات دا دي چې د عامه پوهاوی د خلکو کمزوری دی، د اناسو پرېښودل مکتبونو ته ټولو نه لویه ستونزه ده.
یعنی نجونی مکتبونو ته نه ځي؟
مکتبونو ته ځي په کم تعداد باندې، هغه څومره تعداد چې په کار دی په هغومره تعداد نه ځي. او بیا که ځي، مشکل بیا د معارف د خوانه دا دی چې هلته د اناسو استادانو کمبود دی. کورونه چې کله د خپلې جنکۍ نه پرېږدي، علت یې دا ښیي چې یار هلته استادان که چېرته ښځې وي یا زنانه وي نو موږ به پرې ایښي وي، خو دا چې هلته نارینه استادان دي نو زړه ډېر نه ښه کوي. په هغه صورت بیا که چېرته د استادان هم نارینه وي، هلته مشکل د تعلیمي سوی دی. تعلیمي سوی په دې معنی چې معارف کمبود لري، هغه مجبور دی چې داسې یو څوک حال دا چې یي به دلته استعداد والا خلک خود، چونکې دلته دغه اړخونه او نشنلستیانې ډېرې دي، دا مشکلات ډېر دي چې هلته د استعدادونو کمبود هم شته په معرف کې. په دې علت باندې مې اوسه خلک ټکنی.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې دلته چې کوم معلمین تدریس ورکوي، هغه داسې وړتیا نه لري د تدریس، همدا دې مطلب؟
ټول نه، ټول نه، دغه ځینې هغه علت دای چې دوی کوشش دا کوي چې په ولسوالیو کې دغه ولسوالۍ مربوط یو څه استادان جذب کړي دلته. او په کار دا و چې په دې وخت کې مونږه ښه با تجربه کسان درلودلې، دا چې اوس یا دولسم نه فارغ دي یا برحاله د پوهنتون محصلین دي، نو دوی مجبور دي چې دغه کمبود د وجې ځان سره د استادانو په حیث په لیسو کې ونیسي.
دغه د نصاب په برخه کې خو مشکل نه لري، یعنی استادان په دغه نوي نصاب چې جوړ شوی دی د دې کتابونو سره خو استادان مشکل نه لري، پوهیږي؟
او دغه مشکل هم شته. گرچه حکومت یو پروگرام داسې جوړ کړی دی چې د نوي نصاب دپاره استادانو ته یو څه ورکشاپونه او سیمینارونه جوړ کړي وو ترڅو چې د نوي نصاب سره دی آشنا شي، خو مشکل به زه کوي چې یو څه دغه تعلیمي نصاب نوی چې دی په تېره د ریاضیاتو په بخش کې یو څه مشکلات او ستونزې لري، په دې خاطر چې استادان د پخوانو سره آشنا دي، نو که چېرته دغه حکومت دا سیمینارونه ورکشاپونه چې دایر کړي دي دله دوام ورکړي، د ده په دوام سره کېدای شي دا مشکل حل شي.
تاسو خو دغه ستونزې یاد کړي تعلیمي ستونزو په برخه کې، تاسو کله حکومت ته عرض شوي؟
حکومت ته عرض شوي، ځوانان ډېرو ستونزو سره لاس و ګرېوان دي چې ډېره لویه ستونزه د ټول هیواد په کچه بیکاري ده. شته دلته با استعداد ځوانان، شته دلته با استعداد او لیسانسه ځوانان، چونکې دلته د کار کمبود دی. زمنګ په همدې ولسوالۍ کې او د ننګرهار په نورو ولسوالۍ کې مخالف قوت هم ځوانان دي، او هغه هغه ځوانان دي چې حتی لیسانسه او دولسم پاس دي خو مجبوریت چې کار نشته، د کار د نشتون په وجه باندې هغه مخالف شوي دي. هغه ستونزه په دې ولسوالۍ کې هم شته. په دې باندې بار بار مونږه مناستې کړې دي چې دغه د ناستو جملو نه نامې و ناسته لرو د خپل دغه ولسوالۍ د مشرانو د ولسوال په شمول د دې سره چې د ځوانانو ستونزې او د هغې د حل لپاره د لارو چارو لپاره دې مونږ سره څه کولی شي.
د مشال راډیو قدرمن اوریدونکو، اوس راځو یوه سندره اورو او بیا بیرته راګرځو د وجري پاتې خبرونه به اورو.
جگڑی
د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو باز مامد ابیدیم او د حجرې خپرونه ده د حجرې په دې خپرونه کې د ننګرهار ولایت د خیوې ولسوالۍ ته راغلی یم او دغلته د خلکو په ستونزو د مشرانو او ځوانانو سره خبرې کوو. اوس زما مخ ته یو ځوان ناست دی، دی به اول خپل نوم واخلي او بیا به راته دا ووایي چې د یادو کړو شوو ستونزو نه علاوه د دوی په ولسوالۍ کې نورې داسې عمده ستونزې څه دي چې د کلي خلک ورسره لاس او ګرېوان دي.
عبدالله ریازم او د خیوې ولسوالۍ اوسیدونکی. دلته د کلینیکونو ستونزې ډېرې زیاتې دي. په کلینیک کې موږ پرسونل لرو، خو هغه د دولت د خوانه دوی ته هغه لازمه دوا چې څومره دلته ضرورت دی د خلکو تقاضا ده هغه په کمه پیمانه راځي، او دغومره نه ده چې زموږ د ولسونو ستونزې پرې حل شي.
تاسو کله ته دا ووایئ چې ستاسو په ولسوالۍ کې به ټول څو کلینیکونه موجود وي؟
زموږ ولسوالۍ 15 لوی قریې لري چې د هغې د جملې څخه په څلورو قریو کې کلینیکونه شته دی، او 15مه قریه چې د بوډیالۍ په نامه یادیږي هلته کلینیک نشته دی. د هغه ځای خلک هم مرکزي کلینیک ته راځي، یا مرکزي دغه د ولسوالۍ کوم لوی روغتون چې دی دلته راځي.
ولسوالۍ مرکزي روغتون کې داسې بسترونه هم شته دی که یو څوک زیات مریض وي او د دې اړتیا ولري چې 4-5 ورځې د دا بستر کړی شي، نو دا سهولت دلته شته؟
د 4-5 ورځو په اړه خو دلته هغه د امکانات نشته، دوا نشته، بسترونه نشته دی، یعنی سړی په کې سملاستلی شي خو د دوا امکانات به نه وي چې د ده مکمله تداوی پکې وشي، بیا د دې ځاینه مرکزي روغتون ته انتقالیږي. او د څو ساعتونو دپاره دلته امکانات شته دی چې د مریض تداوي، یعنی هغه اولیا مرسته دلته ورسره کیدلی شي.
او بیا ډاکتران څنګه دي؟ داسې ښه IMD ډاکتران دي او کنه عادي ډاکتران دي؟
ډاکتران فوق العاده ډاکتران دي، او د خلکو سره چلن هم ډیر ښه دی، او د مریضانو هغه کومې ستونزې چې دي هغې ته په وخت رسیدګي کوي. خو دا چې ستونزه پکې د دولت د خوانه هغه شته امکانات چې ډاکتران یې په کار واچوي، دوا ده او د دې تر څنګ نور هغه لازم مواد دي، د هغې یو څه کمبود شته. په داسې نه وایم چې چورو نشته، شته خو په کم اندازه دي.
ښه، او ښځینه ډاکتره هم لري؟
ښځینه ډاکتره هم لري.
نو دغه کوم مشکلات چې تاسو یاد کړل، یعنی هغه دوایی په وخت نه رسی یو یا دوایی نوی پکې، په دغه برخه کې تاسو کله حکومت ته رس شوي؟
د دغه روختون د خوانه په بار بار غوښتنی شوي، خو داسې نه دي چې دولت پکې دولت دوی ته هغه کوم سهم چې ټاکلی دی هماغه اندازه سهم ورلیږي، زیات او کم تر اوسه پورې پکې څه نه دي شوي.
په دغه برخه کې تاسو څه غواړئ اوس د حکومت نه؟
د حکومت نه دا غواړو چې زموږ ولس ته په کتنې، یا زموږ ولس د ضرورتونو ته په کتنې سره په هماغه اندازه زموږ دپاره دغلته سهولت برابر کړي، تر څو پورې شي د مرکزي روغتون نه زموږ دغلته خلک غریب دي، او تر هغه ځایه پورې دغه د موټر کرایه او یا نور دغه چې دي سهولتونه هغه دوی ته برابر شي چې همدغلته دغه ستونزه د دوی حل شي او مرکزي روغتون ته ضرورت پاتې نه شي. او په بوډیالۍ کلي کې دی د کلینیک هم یو څانګه پرانیستل شي، تر څو پورې چې د هغې قري خلک هم خپلو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی ولري.
د مشال راډیو قدرمنو اوریدونکو، د حجرې په خپرونه کې تاسو د خیوې ولسوالۍ د خلکو ستونزې مو واورېدلې. اوس زه د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر ته راغلی یم او د مطبوعاتو له مسول سره ناست یم. عبدالزه صاحب، کدا راته ووایي چې په خیوې ولسوالۍ کې د خلکو شکایت دی چې د کونړ سیند د دوی د ولسوالۍ په منځ کې را تیر شوی دی، او د سیند دواړو غاړو ته ولسونه د استنادي دیوالونو نه برخمن شوي نه دي. آیا د دې خلکو دغه دعوت سمه ده؟
ډیره مننه. لومړی خو عبد صاحب، تاسو ته او د حجرې د خپرونې درنو مینوال ته خپل سلامونه وړاندې کوم. د ننګرهار د ولایتي ادارې په استازولۍ باید دومره ووایم چې موږ مجموعي ډول په 22 ولسوالیو کې د بېلابېلو شکلونو لارې خپل خدمات وړاندې کړي دي. کوس کونړ ولسوالۍ هم یو له هغو ولسوالیو نه ده چې موږ د بېلابېلو شکلونو لارې دلته پروژې تطبیق کړي دي. د کونړ سیند د کوس کونړ ولسوالۍ له ځینو سیمو تیریږي چې طبیعي ده چې هغه مهال چې د سیند سطح لوړیږي نو دواړو خواوو ته به پراته خلک زیانمنیږي. موږ د خلکو په غوښتنو باندې همیشه کار کړی دی. په اوسنی وخت کې که رښتیا هم داسې وي چې لا هم زموږ یو تعداد هیوادوال چې د کوس کونړ ولسوالۍ مختلفو سیمو کې استوګنه لري او د دې سیند له ګواښ سره مخ مخ دی دوی کولای شي چې زموږ زیرکتو ادارو سره تماس ونیسي او هغوی به د دوی په سیمو کې خدمات وکړي. که چیرې دوی دا کار کړی او تر اوسه پورې کوم مثبت جواب یې نه ترلاسه کړی، زموږ ترې نه هیله داره چې ولایت مقام ته مراجعه وکړي، موږ به دغه موضوعات تعقیب کړو. ولې د دې نه وړاندې هم موږ د ځایي خلکو سره په مشوره باندې، همدارنګه هغه شوراګانې چې د خلکو د منځ نه ټاکل شوي دي، د هغوی په توسط باندې ځینې پروژې پلې کړي دي چې ښایي دا پروژې پکې شامل واوسي، د کونړ د سین دواړو غاړو ته اسنادي دیوالونه پکې هم جوړ شي اوسي. بل هغوی دا داول لري چې د دوی لوی لوی کلی چې پنځه کلی دي، د دوی ترمنځ هغه سرکونه چې دي ویجاړ پراته دي، یعنی سپارټ شوي هم نه دي او ترمیم شوي هم نه دي. ستاسو جواب څه دی؟
مونږ د کلو پراختیا د سکتور له لارې په بیلابیلو پروژو کې په ولسوالیو کې خدمات وړاندې کوو. یو هم د ملي پیوستون پروژه ده. د ملي پیوستون پروژه دا داسې پروژه ده چې په کلو کې شوراګانې جوړې شوې دي، د خلکو د منځه دوی ته پیسې په واک کې ورکول کېږي، حتی دوی ته دوی په خپله ګوري په محل کې چې په کومه پروژه باندې کار وشي. دوی چې کله په توافق وکړي بیا هغه پیسې د دوی په واک کې اختیار کړي، دا مغین دوی کولای شي پروژه باندې کار وکړي. زمونږ د معلوماتو لمخې په کوس کونړ کې په ځینو کلیوالي سړکونو باندې دا دغه پروګرام لمخې کار شوی دی. ولی که چیرې لا هم داسې کلیوي چې هغه د نورو پروژو په پرتله دی ته زیاته اړتیا لري چې په سړک کار وکړي، زمونږ هیله دا ده چې هغه محلي شوراګانې چې د دوی د منځ نه جوړې دي، هغوی حق یې اولیت ورکړي. شورا د پریکړې له مخې په مغه خپلو کلو کې په سړکونو کار وکړي.
بل ستونزه دوی دا ښایي چې ژورې ساګانې چې دلته د ملي پیوستون لخوا کیندل شوي هغه اوس اکثره وچ دي. دوی وایي چې موږ په دغه برخه کې ولسوال تمارس شوي، ولایت تمارس شوي، خو تر اوسه پورې چا څه غور نه دی کړی. د دوی دا دعوه څنګه ده؟
دغه اندېښنه چې زموږ درانه ولسونه او د کوس کونړ ولسوالۍ محترم اوسیدونکي وایي، دا اندېښنه تر اوسه پورې ولایتي ادارې سره نه ده شریکه شوې. زموږ هیله دا ده، دا قابل دی ده چې موږ به دغه موضوع تعقیبوو، ځکه کویان د یوې اوږدې مودې لپاره وځي، باید د اوږدې مودې لپاره د څښاک اوبه د سیمې خلکو ته ورکړي. کیدای شي دا پروژه په درو شکل نه وي تطبیق شوي، دا موږ لپاره مهمه ده. زموږ د خلکو نه هیله دا ده چې یا د ولایتي ادارې سره او هم د کلو پراختیا ریاست سره ډېر ژر تماس ونیسي. کلو پراختیا ریاست او په خپله رئیس صاحب د دې ادارې آمدګي لري چې دا موضوع تعقیب کړي.
بل دوی وایي چې د دوی په گاوند کې چې کومې دوه ولسوالۍ پرتې دي، یو د کامی او بل هم د بیسودو، دته د زراعت په برخه کې مشینری ورکر شوی، ترکتور ورکر شوی، خیوی یا د کوس کونړ ولسوالۍ ته دوی دغه سي مرات نه دی ورکړي. د زراعت په برخه کې آیا د دوی دغه داوی سم دي؟
یو مهال داسې و چې د هواد د نور ولایتونو په چیر په ننګرهار کې هم د ډایا کې د بیوسلې کول پروسه شروع شول. هر هغه ولسوالۍ چې به پاغې کې به د ډایا پروسه په کلی توګه تطبیق شو، نو هغه ولسوالۍ به د سول د ولسوالۍ په نوم نومول کېدله. کوس کونړ ولسوالۍ هم په دې پروګرام کې شامل شول او دوی دغه زما د معلوماتو له مخې د د خلکو هم د ترکتورونو پروژه ځان لپاره انتخاب کړی و، د کاوی خلکو هم د ترکتورونو پروژه انتخاب کړی و. یو بل ولسوالۍ مثلا د ومنداري کې الته یو خونځه خلکو انتخاب کړی و. کیدای شي د خیوی خلکو هم یو بل پروژه ځان لپاره انتخاب کړي، یعنی د اغه ولسوالۍ چې خپل خلکو دا ټاکلې و چې دوی د ترکتورونو تولید شي. کدا شي هم شي چې دوی بل پروژه ځان لپاره انتخاب کړي وي او د ترکتورونو انتخاب کړي نه وي، نو طبيعي ده چې نور ولسوالۍ ته په ترکتورونو تولید شي، دوی ته ممکن په یو بل پروژه باندې کار شي. زه چې څومره معلومات لرم د کرنې د ریاست نه په کوس کونړ ولسوالۍ کې په بیلابیلو زراعتي پروژو باندې کار شوی دی. همدا اوس په شپږو پروژو باندې هلته کار روان دی. دا بیا ری پروژې دي، زراعتي نمایشې قطاعات هلته دي، همدارنګه د کیمیاوي سرو د توسیع پروګرامونه هلته روان دي، مالدارۍ پروژو په برخه کې حتی ګودامونه هلته وجود لري. دا هغه څه دي چې د زراعت په بخش کې د کوس کونړ خلکو ته ترسره شوي. ولې بیا هم موږ په دې باندې اعتراف کوو، ممکن لا هم ځینې ستونزې پاتې وي د خلکو.
یو نیوکه دا غوې دا چې د دوی په ولسوالۍ کې پنځه لوی کلی دي چې په سلورو کې کلینیکونه شته، خو په یو کلی کې کلینیک نشته چې بوډالۍ ده، او په هغه سلورو کې چې شته هم د دوایي د نشوالي شکایت کوي. د دوی دا دعوه سمه ده؟
موږ په همدې تړاو باندې د عامې روغتیا ریاست سره هم تماس درلود. زموږ د عامې روغتیا ریاست ډاډ ولایت مقام ته دار شي، موږ د نور ولسوالیو په څیر د خیوي ولسوالۍ کلینیکونو ته هم درمل رسولي دي، او سل په سلو کې مو دوی ته درمل ور انتقال کړي دي. هغه څنګه چې د بوډیالۍ د کلی ده چې هلته باید یو نوی کلینیک جوړ شي، د پروژې شکل داسې چې یو څه سامانګیري که دوی رښتیا هم ضرورت ولري، دوی باید دا ستونزه د ولسوالۍ طریقه ولایتي ادارې سره سره شریک کی. مونږ ان شاء الله د مربوطه وزارت سره دا موضوع تعقیب کو. ولی عملاً ولایتي ادارا غوړ امکانات په لاس کې نه لري چې دوی ته د پروژه شروع کړي. وروسته پښتنه ده دوی وایي چې د دوی نجونې ځکه تعلیم ته زړه نه خږي چې په اکثرو مکاتبو کې استادان چې دی خزینه نه دی هغه نارینه دی، یو نیمه چرته پکې خزه ده. دوی غواړي چې په مکاتبو کې خزینه استادان وګمارل شي.
زمونږ هڅه دا ده چې مونږ په ولسوالیو کې باغ او خونځو کې چې هلته جونې زده کړې کوي هلته خزینه استادان وګمارو. په دغه هدف کې مونږ تر یو بریده بریالي شوي یو. د کوز کونړ ولسوالۍ هم دلته مونږ کولای شو چې هغه نجونې چې فارغه شوي دي هغه بیرته هم دلته په ځینو خونځو کې وګمارو. همدا اوس په تازهګۍ سره مونږ په یو ولسوالۍ نیمه کې وتوانېد په سږني کال کې چې جونې د درمالمین نه فارغه شوې هغه مونږ بیرته په ولسوالیو کې په خونځو کې وګمارلې. زمونږ به کوشش دی چې د خیوي ولسوالۍ د پوهنې مدیریت د پوهنې د ریاست د طریقه دغه موضوع تعقیب کړي. ولایت مقام کامل آمدګي لري. زمونږ هیله به دی چې د همدغه ساسو پروګرام لارې زموږ غږ اوري. حتماً مونږ به دا موضوع د خپلو اداري مجالسونه تعقیب کړو، هغوی ته به دا وظیفه ورکړو چې د وړاندیز په شکل دا موضوع مونږ سره شریکه کړي. انشاءالله مونږ به مربوطه وزارت سره تعقیب.
د مشال راډیو قدرمنو اورېدونکو، تاسو د اوجره په خبرونه کې د خیوي یا کوز کونړ ولسوالۍ د خلکو ستونزې مو اورېدي او په هغو مو د ولایت د مطبوعاتي مسؤل احمد ضیا عبدالزی سرګندونه هم واوریدي. په دې هیله چې د دغه ولسوالۍ ستونزې د پایټکه عمومي د نننې ورځې د حجرې کوربه باز محمد ابي ته اجازه ورکړي. خاده و آباد اوسې.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري.
یالو خزو د ژوند د لاسته راوړنو په اړه ځانګړي ژوندې خبرونه. سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندې پړه. او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحه امیرزاده سره.